ستوري مسي وقت السحار لخص بجيش في نمد خالي ورز ده الوزراء بنزستم خال ده جن شلماني قدا زاد الحقا قرل او اسرار على ممنون ده مشال دو دنان رزي نح سات اخبرونو پا دو ما غري کی هر کله کوي هله دا سروغ جون او خوشاله بیاست او شا روز بولاري پر روانه غړي کی د پاکستان پر سیاسي کړکیچ خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان پر نړۍ کی د ترګري د پیش پړه د امریکا لخوا د پورسوي تازه ریپورت په اړه معلومات درکو په دوه منیمای کی د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام لرو په فایل کې به سره لږ مومنت خبرونه وړاندې کړی
د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان پیپلز ګوند ویلي دی چې د ګوند شریک مشر آصف زرداری په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکې کړي چې په ملک کې یې بدترینې مارشلا لګولې وي. په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډشیډنګ پر ضد مظاهرو کې سرکاري ودانیو ته نقصان رسېدلی او د بجلی د لوډشیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی او د یو راپور له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترهګریزو حملو کې وژل شوي. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دی چې د ګوند شریک مشر آصف زرداری د هیواد په پوځ او پوځي مشر جنرال اهل شریف نه بلکې په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکې کړي چې په ملک کې یې بدترینې مارشلا لګولې وي. پرون په اسلام آباد کې د آصف زرداری لخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د روژه ماتي ډوډۍ ورکولو وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې د پیپلز پارټي سینیټر شیر رحمان وویل چې زرداری په خپل تقریر کې پر هغو پوځي جنرالانو تنقید کړی چې پخوا پوځي واکمن و او اوس غواړي چې سیاست ته راشي. آصف زرداری پرون ماښام وروسته له هغو د زیاتره سیاسي ګوندونو غونډه رابللې وه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زرداری سره د چهارشنبې پر ماښام کېدونکی ملاقات وځنډاوه. د پاکستان وزیر اعظم دا ملاقات د زرداری د هغې وینا په نتیجه کې وځنډولو چې زرداری د سه شنبې په ورځو خپله وینا کې پر پوځي مشرتابه سخت انتقاد کړی و. وزیر اعظم د نوموړي دغه خبرې نامناسبه بللې وي. په خبر پښتونخوا کې د بجلی د لوډشیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګرسټیشنو او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسېدلی. پرون د خبر پښتونخوا په چارسدي سوابۍ او نورو یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو مشللو ته ویلي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې شلو ګینټو پورې بجلی نه وي. په یادو سیمو کې د بجلی د لوډشیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی. بلخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مرکزی حکومت ته دړاکه ورکړي چې د بجلی د لوډشیډنګ ستونزه دې هواره کړي کینې پر ضد به احتجاجي تحریک پیل کړي.
که د بجلی د لوډشیډنګ په صورتحال د ګل د ورځې پورې قابو ونه موندلې شوه نو صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي.
بلخو د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عبد شیر علی نن ویلي دی چې په ملک کې 15,000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي ولې ضرورت 21,000 میګاواټه ته رسیدلې. دغه په خبره دوی هڅه کوي چې د بجلی په لوډشیډنګ قابو عمومي. نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. پر دې موخه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره علي کمشنری ویلي دی چې دوی په دې ملک کې له افغان کډوالو سره وګپو غوړل دي. د کډوالو نړیوالې ورځ په مناسبت سره پرون په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویان دی جبیر یاترین مشال لوتو ویل
نن روز د پاراموش د کم افغان مهاجرین راغلی ده نو هغه د پاراموش دا یو شنی یو ایونټ کو او دا ایونټ دا شه د پارا کو کې موږ هغه غم کې موږ هغه سره ولاړو.
د یونیسیار یو کلنی راپور چې دوه ورځې مخکې خپور شوی پکې راغلی دی چې 2014 کال تر اخره پورې په نړۍ کې تر بل هر وخت زیات خلک بیکوره وو چې شمېره یې نږدې 6 کروڑ وه. تر دې وړاندې افغانستان هغه هیواد وو چې په نړۍ کې یې تر ټولو زیات کسان بیکوره وو خو اوس د غزې شام نیولې. د امریکا د اوریګان ښار یو پخوانی چارواکی چې یوه ترګر ته یې پیسې ورکړې وې د 2 کالو کې سزا ورته اورول شوې. ریاض خان د فروری په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه ترګر سره یې مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې یې د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی و. په دې حمله کې 1.5 کسان وژل شوي وو په لسګونو ژوبل شوي وو. امریکایي څارنوال وویل چې ریاض خان دیتا زمینہ برابر کھڑے وا چھے د علی جلال پنم یو ملگرے یہ پا پاکستان کے 2450 ڈالر تر لاسا کھڑی دا پیسے علی جلال تمخ کے تردی رسیدلی بے چھے حغد لاہور پا برید کے برخواخلی تیر وز دا کیس دا وردنی پر محال پا خپل ریاض سوانا ویل د ننګرهار والی وای د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د ننګرهار نوی والی سلیم خان کندوزی پرون له مشالو سره په مرکه کې تایید کړ چې یو شمېر خلک له هغو سیمو چې وسلوال خطې پکې کوي خارون ته کډه شوې دي، خو ده زیاته کړه چې دا ستونزه اوس حل شوې ده. د ده په خبره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي، مکتبونه او عمومي سړکونه خلاص دي. د ننګرهار ولایت په ځنو لورو پرتو سیمو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او یوې بلې ډلې ترمنځ چې د داعش وسلوال بلل کېږي د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکایي ولسمشر بارک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوال ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېر ورځ په یوه راپور کې څرګنده کړه چې نه د ایران د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم له امریکا او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یوه تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځي ختیځ کې بدله کړه. او د یو نوی راپور له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترهګریزو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د ملو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3500 ترهګریزې حملې شوې چې زیاته برخه یې اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړې. د 2014 کال په سلو کې نږدې 80 حملې په افغانستان، پاکستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو کې ترسره شوي. د اتر دې مهاله د مشال خبرونه
اسرار الله مومندو چې د خبرو نو لنډې سي وړاندې کړل سو و بخښي خبرو نه وړاندې کړل. د پاکستان پیپلز پارټي د مرستیال مشر آصف علي زرداري د فوج پر ضد د بیان ورکولو وروسته د دې ګوند مشرانو وضاحت کړی چې نوموړي دا خبره د اوسني نه بلکې پخوانی پوځي مشرانو په اړه کړې وه. آیا دا وضاحت به اوس د فوج پزګون ترمنځ تاوتریخوالی ختم کړي؟
زما خیال دی چې دې خبرو سره روغې طرف ته دا کیسه نه ځي. کېدای شي چې یو هفته یوه نیمه درې میاشتو لپاره دا کیسه لږ کلار شي، خو دا بیا سر راپورته کوي.
که بے کور کړی شوي کسان بیرته وزیرستان ته لاړ سي، نو آیا زده کوونکي به وکړای سي سکولونو ته لاړ سي؟
هلته انتظام انتظام نه دا شوه چې هلته به خلک لاړ سي. د ځوانان چې کم بے تعلیم شوي دي د هغې به بیا تعلیم داسې زر جاری شي.
په باختر سوری ادبي کلتوري پروګرام کې به د پښتو د وتلي لیکوال او شاعر غازی سیال سره د مرکې دومه برخه واورئ چې اوس یې د موسیقي او انسان په موضوع کتاب لیکلی او په دې کې څه ثابت کړي دي.
کمه ثابته کړي ده چې انسان خپل د موسیقي یو اعلی هم ده.
یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونه د فایل رپورت لکه څنګه تاسو اوریدل، د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو د خپل مرستیال مشر آصف علي زرداري د هغه بیان وضاحت کړی چې څورځي وړاندې ورکړی او نوموړي ویلی وو چې د دوی کردار کشه د ختم سي کنه، نو د پاکستان له جوړېدو راسي تر اوسه پورې به د جرنیلانو په اړه هغه معلومات خپاره کړي چې فوج به یې په وضاحت کولو ستړی سي. له دې وروسته د فوج او پیپلز پارټۍ ترمنځ تاوتریخوالی راپیدا سو او اوس د ګوند مشرانو قمرزمان کایرا او شیری رحمان پرون خبري کانفرنس کړی دی او ویلي دي چې دا د پخوانیو پوځیانو پاړو د اوسنیو نه. په دې اړه تفصیل ریاض مسخیر راکوي.
د میډیا سره په خبرو کې قمرزمان کایرا او شیری رحمان هغی د خپل چکم د پارټي شریک چیرمن دی او کم پخوانی سره د آصف علي زرداري د هغه بیان وضاحت کول، نو دغه وخت کې مختلف چکم سوالونو نو هغه راپورته شو. داسې اطلاعات وو، داسې سرچینو وینا وا چې غنی د مسلم لیگ کاف چکم مشر دی چودھری شجاعت حسین هغه آصف علي زرداري ته ویلو په دغه ناسته کې چې خپل بیان واپس واخلي. نو کله چې د شیر رحمان او د قمر زمان کایران دا تاسو شو نو د وینا وا چې نه داسې هیڅ خبره نه ده شوې, هیڅ داسې مشوره نه ده ورکړې چې ګنې دا بیان دې واپس واخلي. او دا ځکه چې دا بیان د موجوده چې کم صورتحال دی, کم فوجي مشر دی, یا کم چې دا وخت فوج په کم صورتحال کې لګیا دی جنگ کوي, نو پاکستان پیپلز پارټي دغه ته ډېر په عزت او د احترام په نظر سره ګوري. د فوجي مشر چې کم دی نو هغه ډېر عزت کوي, او دا بیان د زړو کم چې پخوانی فوجي مشران دي او هغوی اوس په سیاسي میدان کې هم قدمی خودل غواړي, نو دا د هغې خلکو په ضد ورکړی شوی دی. نو داسې هیڅ قسم خبره نه ده راغلې چې ګنې آصف علي زرداری ته وویل شو چې هغه دې خپل بیان واپس واخلي.
سمه ده ریاض خان, بله خبره دا ده چې آصف علي زرداری که تاسو لږ وایسته چې د څه ویلي وو, ځکه چې دا خو د قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا د پیپلز پارټي د کابینې غونډه وه چې د سې شنبې په ورځ کېدله, دا وینا د هلته کړې وه, که لږ جزئیات راکړي د ویلي څه وو
د ده. اصل کې هغه ورځ باندې کوم خطاب نو په هغې کې آصف علي زرداری ډېر په جذباتي انداز کې لګیا او د ډېر په واضح ټکو کې دا وویل چې سیاسي د ده سیاسي مشروالۍ ته او سیاسي ګوندونو ته اشاره وه چې موږ به دلته کې موجود یو او تاسو د دریو دریو کالو د پار راځئ, درې کاله بعد به تاسو په دې ځای باندې نه. د دې اشاره نیخ په نیغه چې کوم دنو هغه د پوز مشرانو ته وه, او په داسې حالت کې چې کله په کراچۍ کې د رینجرو لخوا پوزي اپریشن روان دی, نو ده په دغه وخت دا هم وویل چې هر اداره دې په خپل چې کوم د هغې دار اختیار دی او کوم څومره د هغې واک دی په هغې کې دی اوسېږي او د هغې مطابق دې کار کوي, د هغې نه دی زیات بره نه ځي.
دو ریاض مسخیل خودل ته پښتنه ده چې د آصف علي زرداری د وینا وروسته چې اوس د دې ګوند مشرانو شیر رحمان او قمر زمان کایرا کوم وضاحت ورکړی دی, هغه ته کارپوهان څنګه ګوري؟ دا پښتنه مې په امریکا کې مشته سیاسي چارو را پوه ډاکټر تکی زخه کړې ده.
شیر رحمان بیبي چې کومې خبرې وکړې او کایرا صاحب هم غنې خبرې داسې کړې دي, هغه دا ښکاري چې لږ پیمانی پکې راغلی د پیپل پارټي کې یو تنهایی پیدا شوی ده غی د پاره, خصوصا چې کوم کار میاسر نواز شریف چې د پاکستان صدر اعظم دی غی وکړ ورسره چې یو ملاقات د انډیا او هغه ملاقات اون شو د ولسمشر پخوانی ولسمشر زرداری صاحب او میاسر نواز شریف په منځ کې, نو دما خیال دی چې پیپل پارټي کې دننه کسان داسې دي چې غی دا غواړي چې زرداری صاحب دې نه بیک آف
خواسی. ڈاکٹر تکی صاحب, آصف علی زرداری د پاکستان ولسمشرم پات سوی دی او ډیر پرگمیٹک یعنی عملی سیاست کولو باندې ډیر پویشی, د داسې خبری کول او بیا ورسته پر شا کېدل دا یو حکمت عملی کېدلای سي, یا لده دا خبری وسوی د صبر پیمانه ډکسوی په خپل ځنن سیاست کې؟
حقیقت دا دی چې سیم کې چې کومه کیسه روانه ده او ځواکونه چې کومه مسله هلته روانه کړې ده, نو خو بالکل پیپل پارټي او ایم پی ایم لکه پوزې ته راوستي دي. نو فاسوان متل کوي چې تنګ آمد به جنګ آمد, نو غوی بالکل دې ته مجبور شو چې دا ښکاره خبره غوی وکړه. څنګه چې تاسو وایي ډېر کول کسټم او ډېر کمپوز داسې د غوی مستقل مزاج او ډېر میانه راو غونده کې کس دی, خو بهرحال آخر انسان دی او سیاستدان دی او یو پارټي چلوي یو حکومت چلوي, نو دې ته مجبور شو. د پاکستان سیاست کې د فوج چې کوم رسوخ او اثر او کوم لاسوهنه ده هغه خو د تیر یو نیم کال کې خو ډېر زیات بے انتہائی زیات شوی.
د دل خبرو زخه تاسو څنګه اخلي چې آیا چې کومه خبره شیر رحمان او قمر زمان کایره کوي هغه رښتیا هم د پویناوي کې شامل نه وي, د دې اشاره طرف ته نه وي؟
زما خیال دی اوس لکه یو بانه جوړی ورته یو ایکسکیوز جوړی. ما د زرداری صاحب څخه تقریر ډیر په غور سره واره دوه یو دو پیر مې واره دوه, نو زما داسې نظر دی چې هغه بنیادی اعتراضات چې کوم وو هغه د رینجرز او د کور کمانډر کراچی هغه چې کوم یو دو تقریرونه کړي دي, یو بیان او یو پریس ریلیز د غالباً او بیا په یو اپیکس کمیټي کې خبره شوې ده, نو هغه په حق له هغه کولې او چې کوم د درې کال موده هغه یو ریفرنس ورکړو چې تاسو موده درې کاله د مونږ خو مدام دلته یو, نو هغه خو بغیر د فوج د سرلخکر نه بل طرف ته اشاره نشي کېدی.
اوس کوم خبري قمر زمان کایرا او شری رحمان کړی دی او کوشش دی چې دغه خبره روغی جوړی ته بوزي. ستاسو په خیال باندې فوج ته به د دې خبري د منلو وړ وي یا قانع کوونکی به وي او دا خبره به ختم شي نوره؟
بس ما ته ښکاري چې فوج ته دا اندازه شوې ده چې پیپل پارټي ډېر کمزورې پوزیشن کې دی او خصوصا چې د هغوی کومه تنهایي ده نو فوج به دې نه نور فایده اخیستل غواړي. ما ته داسې اندازه لګي چې سندھ کې د سندھ صوبه کې نور هم به حالات خرابېږي. د فوج دوه مطمئن نظر دی په سندھ کې، یو خو ایم پی ایم کې دننه یو بدلون راوستل غواړي او الطاف حسین صاحب لره کول غواړي. دویم د پیپل پارټي حکومت ته جټکه ورکول، آیا هغې به اسمبلی کې دننه دا کار کولی شي؟ ما ته داسې نه ښکاري. نو هغې لپاره د گورنر راج یا نور داسې نیم پارلماني غونډه کې هر به هغه استعمالي. زما خیال دی چې دې خبرو سره د روغې طرف ته دا کیسه نه ځي. کېدای شي چې یو هفته یو نیمه درې میاشتو لپاره دا کیسه لږ کلار شي، خو دا بیا سر راپورته کوي.
دا د سیاسي چارو پوه ډاکټر تکی چې د پاکستان د پیپلز پارټي د مشر آصف علي زرداري او فوج ترمنځ رامنځته شوي تاوتریخوالي او د وضاحت ورکولو په اړه یې تجزیه کوله. هلته بیا ډان بسپانی د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداري لخوا د پاکستان په پوځي مشرتابه انتقاد او د هغه نه وروسته په سیاسي صورتحال ادارې خبر کړي چې تفصیل له شاهین بنیري اورو.
ورسپانه لیکي د خبره په خپل ځای چې د پاکستان د پوځي مشرتابه او د پیپلز ګوند غوندې د یو لوی سیاسي ګوند ترمنځ اختلاف د فکر وړ خبره ده، خو ولې په دغه معامله د مسلم لیگ نون او نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو رد عمل هم مناسب نه دی. د چهارشنبه په ورځ وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداري سره د خپل ملاقات ځنډولو د لارې ناسم پیغام ورکړ. هم دغه رنګ د زرداري پر ضد د تحریک انصاف د مشرانو د بیانونو نه داسې څرګنده شوه چې ګینی سیاسي ګوندونه د جمهوریت نظام په ځای د پوست سره ملګري دي. ورسپاڼه وړاندې لیکي کېدی شي چې د پوست پر ضد د آصف علي زرداري بیان سختو او پسند کې د سیاسي قراري لپاره ښه نه وو، خو آیا د دې نه وړاندې سیاسي مشرانو داسې بیانونه نه دي ورکړي؟ آیا مسلم لیگ نون او تحریک انصاف دا خودل غواړي چې په پوست تنقید د سیاست برخه نه ده؟ ډان ورسپاڼه لیکي سیاستدانان هم د یو بل پر ضد سخت ټکی کاروي او د یو بل بد وایي، خو که سیاستدانان د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي نو د هغې لپاره ځان له اصول دی او کچرې د آئین د نظره د غیر سیاسي ادارې یعنی پوست پر ضد کم سیاسي مشر څخه خبره وکړي نو د هغې لپاره اصول بیا نور دي. ورسپاڼه پوښتنه راوچتی چې آیا یو سیاستدان د خپل سیاسي مخالف په اړه شونډې نشي پرانستی؟ ورسپاڼه په پای کې لیکي چې باید مسلم لیگ نون هغه غلطیانې ونه کړي کومې چې د پیپلز ګوند نه شوې دي، او د پیپلز ګوند مشرانو له هم په کار دي چې د ګوند تنظیم سازۍ ته پام وکړي او خپل مرام وټاکي. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د جمعې پر ورځ د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې سوي دي. پر دې مهال ځینې خلک زخمیان سوي او ودانۍ ته زیانونه رسېدلي دي. احتجاج کوونکي وایي د وزیر اعظم نواز شریف له لوري په روژه کې د لوډ شیډنګ نه کولو پر حکم عمل نه کېږي. د خیبر پښتونخوا حکومت تړکه ورکړې ده چې که ستونزه حل نه سو نو دوی به هم احتجاج پیل کړي. رپورټ له پېښور غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا په چارسده، سوابی، مردان، پیښور، دیو، ټانک او یو شمیر نورو برخو کې تیره ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې ځینې سرکاري املاکو او د بجلی تنصیباتو ته زیان رسېدلی دی. او د چارسدې یو اوسیدونکي عباد الرحمن مشال ریډیو ته وویل
لوډ شیډنګ ډېر زیات دی، بس ټول ورځ کې دغه دوه نیمې درې ګنټې بجلی هم بس نه راځي، پنځه منټه راشي پنځه منټه یعنی حکومت خو لکه دا وي چې روژه کې لوډ شیډنګ ختم شي رمضان کې. کنه چار سده کې اوس لکه پرون ډېر دغه ښه عوام روچي بیا به کې لکه پولیس هم راغلي وو ډېر خلک یې بوم تلل بجلی جلو چې کړی وو بجلی باره کې آی چې بس خلک بیا روان شوي وو یو بل باندې سرونه مات کړي وو ډېر دغه نوارې شوي کړي.
په سوابۍ کې هم تېره ورځ په شوي اډه او وړو کې لاهور کې د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې د بجلی د محکمې دفترو او د ضلعي انتظامیه دفترو ته زیان رسیدلې دي. او د شبقدر یو ځای خبريال مرید مومن مشال ریډیو ته وویل چې په شوقدر کې پرون د روزماتي نروستو د بجلی یو گریډ سټیشن ته زیان رسیدلی دی.
مختلف علاقو میں سے کم میں خلق روتی ہوا اور احتجاج سے کم میں بے اوران کو اگر اس طرح سے کم میں گریسٹیشن کے سم رہو اگر اللہ سے کم میں بعض عملہ کو اگر اللہ سے کم میں نقصان ہو رسید اور اگر بے پکی پولیس کا روئی مکان سیدیا سم پر استعمال کو سیلنگ کم بچے ہو سو اور زین کسان ہم سے کم میں پولیس گرفتار کری دی.
بلی خواتا دا خیبر پختنخوا دا اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیگر پا یو خبری کانفرنس کی ویلی دی چی دا بجلی محکمہ دا وزیر اعظم میا نواز شریف په احکاماتو عمل نه کوي او که د ګل د ورځې پورې وفاقي حکومت د لوډ شیډنګ ستونزه حل نه کړه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک پیل کړي. په خارونو کې دي د شپږو گینټو نه او په کلیوالو سیمو کې دي د اتو گینټو نه زیات لوډ شیډنګ ونه کړی شي. که د بجلی د لوډ شیډنګ په صورتحال د ګل د ورځې پورې قابو ونه موندلی شوه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي. یو اړخ ته وزیر اعظم احکامات ورکوي او اعلانونه کوي او هم په هغه ورځ د هغه د احکاماتو نه مخ اړول کیږي. خو بلی خواته د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي نن د پېشمنۍ په وخت په فیصل آباد کې د بجلی د کمی په ستونزه په هنګامي غونډه کې ویلی دی چې د بجلی ضرورت 1000 میگاواټو ته رسیدلی دی او د بجلی موجوده پیداوار 15000 میگاواټه دی او دوی هڅه کوي چې د بجلی د کمی په ستونزه قابو وموندلی شي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د بلوچستان په سر شار کوټه کې د ضلعي انتظام لخوا خلکو ته په روژه کې د ارزانه شیانو اخیستلو لپاره یو ارزانه بازار جوړ سوی دی خو خلک شکایت کوي چې شیان ارزانه نه بلکې په ګرانه بیه خرڅی شي. دکانداران بیا وایي د نورو بازارونو په پرتله دلته شیان ارزانه خرڅوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز مسخیل د بازار ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د ارزانه بازار په نامه موجود بازار کې یو کس د دغه بازار په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
زما نوم شدی صابر مندوخیل دی او دته د سستا بازار کې یو شیم څه چې نه ورکوي کجوري چې هغه ګرځي ورستی دی یو شانس دی هغه صحیح نه ارزانه نه دی څه فرق کوي نو هغه ورسته سوري تر دغه سم شي یو 2 روپۍ ګران دی هغه شي خوش شي دی تر هغه دا اوس دا کجوري ته خپل وګوره دا کجوري د خوراکي غده سرکار دا خدمت بخی گرد سخت گلا دا یا شیم سی شی یا شینه دی کم راسته است سٹور ک پراتو اغه د سٹور شان راوړی دی و زید لی په خلکو باندې خرڅوی.
د غبل کا ساجی عبد الله هم د عام بازار او د ارزانه بازار ترمنز فرق نه ویني.
سمبانو نگر د ګرام او کی ولا کده مشکل په غم کې سړی لا ولا کده ور دا کجوری ته ګور الک د پسو پچ ولا کده دا پسوی وای په 200 روپیه دا په 200 روپیه خلک دا خوري دا یې په 100 روپیه کې دا یې په 100 روپیه کې ټماټر دی وروره په وجر شپې ولګي بینډې دی په جر شپې ولګي موږ به چې بیا حکومت زنده آباد وسو حکومت څنګه زنده آباد حکومت به مرده آباد وای.
د محمد خان په نامه یو ځوان بیا وای دا ارزان نه بلکې په اصل کې ګران بازار دی.
چې وشته درته ویم نو خورما کیلو په ونیم سل روپیه موږ په دکان موږ په ونیم سل کوډ لري په 170 په 200 روپیه کیلو ورکی دا موږ په حکومت راز موږ ستا بازار نو مې ستا بازار دی او بازار ترام بازار دي شم کې ګران دی خالي نو مې ستا بازار.
یو بل کس رحمت الله په دغه اړه ویل
مخې چول په دغه چوک باندې په 50 روپیه په 70 روپیه شش عام اوس موږ درته پښتنه وکړه په 140 روپیه یو کیلو دی نو دا موږ د حکومت څخه خواسته چې دا باندې وګرځي دا پر راځ کوم دا کمیټه دا پر وګرځي دا خوشا کار نه دی په روزه کې دا حال دی.
د ارزانه بازار یو دکاندار بیا د خلکو ګیلې نه مني دی وایي هر څه ارزانه خرڅوي.
انور خان خورمایو خرڅوم 130 بازار کې 140 150 ډیر خلک روان.
بلخوا د کوټي ضلع ډیپټي کمشنر داود خلجی بیا وویل چې شیان په ارزانه بایه خلکو ته خرڅولو لپاره باقاعده انتظامات کړي دي او مخته به هم په دغه اړه پاملرنه کوي. یاد دیوی د کوټي اوسیدونکو ته په روزي میاست کې په ارزانه بایه د شیانو ورکولو لپاره د ضلع انتظامی لخوا د ارزانه بازار په نوم بازار پر باچا خان سلورلارې لګیدلې دي کوم ته چې زیاتره خلکو لکتلو وروسته د ګران بازار نوم ورکړ.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروې
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم څلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په څلور نیمو بجو
په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسوالو پر ضد د ضربي عذب پوځي عملیاتو یو کال د جون په 15مه پوره سو د کارپوهانو په خبره په دې یو کال کې د زرګونو زده کوونکو زده کړې اغېزمنې شوې او دا رنګ دوی وایي که حکومت موجوده رویه وي نو د دغه زده کوونکو راتلونکی کال به هم ضایع سي خو ځینې بیا وایي پوځي یوازې د ضربي عذب پوځي عملیاتو له وجې نه بلکې له کله چې په شمالي وزیرستان کې طالبان راغلي له هغې وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغېزمن سوی دا چې په شمالي وزیرستان کې به دامنۍ تعلیم ته څومره زیان رسولی اسرار الله مومند په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی
په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې د څه باندې 43,000 زده کوونکو تعلیم اغېزمن شوی خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داوړ دغه شمیره زیاته ښایي وایي
یو لک نه زیات سکول او د کالج سټوډنټان چې دي ځوانان دي د دابې تعلیم شوي دي د تیر یو کال نه بنو کې به تاسو وګورئ چې څوک پر رکشه چلاوي څوک پر اسنت په کترونو کې ولاړ وي څوک په بیروزګاره ناست وي
بلخو د رزمک ډیویژن درې تحصیلونه چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته ترې خلک نه دي کړه شوي د دې ځای اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د بدمنۍ له وجې 116 سکولونه بند پراته دي استادان وایي دوی ته اجازه نه ورکړل کیږي چې سکولونو ته ولاړ شي د رزمک ډیویژن د یو سرکاري سکول استاد برکت الله وایي
خپلو بچیان دي خپلو کلی دی خپلو وطن دی خپل بچیان وتیارې ته نه چاوي په دامې خوښېږي ویل کې تعلیمي نه کړي وایي یعنی ایسره ونی افسوس خبره دا ده چې کیما مکمالي هر ویستو زونه هیڅ قدرې جام سمیز په خپل ای او صاحب په دغه دي تاثیر شته په ټکی یو خبره کاغذ نه لسی نه دی ویستو زونه قدر کو نه مش پابو دي خپل کې دا سینا ټکی چا څون چا دار کو سکول نه بودوي خو کرفي ویار او سکول نه پکر کې نه بودي
خپل شمالي وزستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ وایي یوازې د ضربې زب پوځي عملیاتو له وجې نه بلکې د په خبره لکل نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوی له هغې وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوی
تعلیم بخیسته ختم شو کرفی به وا کله به طالب پابندی ولا کله کله به فوج پابندی ولا کله ځکه چې کوم شی دروي هغه نه فارم کیم شوی به کله هغه پابندی ولا کله سیک مننه ور پاین خپل هاي سکول او پندرم شا شو د ګلز د پورا هغه چې په نبونه قبضه وکړه بلډینګ یې ونی مولوا هغه سامان یې نه خارج کړل هغه بارا لا شای قبضه شو هغه قبضه سره د ځنګی تعلیم هغه نه بڑا باندې ځنګی تعلیم خدا و چې دغه دوه درې سکولونه چې ټیم په آرمی کمپ کې نه نوي هغه چې کله دا وکړه چې طالبونه مې نام وکړي سکول ته مې وړ کې نه لاځي دا بیا نه بعد وړ کې باندې تعلیم باندې شو
د انټیګریټډ ریجنل انفارمیشن نتورکس په نامه خبري اجانس چې دوی په خبره لپامه د غورځول شو خبرونو په اړه رپورټینګ کوي له دې سره په خپلو خبرو کې د قبایلي سیمو لپاره لپتونو سره د نظم ادارې مرستیال مشر فرمان خلجی ویلي چې حکومتي چارواکو تعلیمي بحران ته ډیره جدي پاملرنه کړې او د په خبره دوی په کیمپونو کې خپل سکولونه جوړ کړي دي او له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي استادان پکې ښوونه کوي خو خبریال احسان داوړ له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د شمالي وزیرستان زده کوونکي به په راتلونکي کال کې هم له زده کړو بې برخې پاتې شي
او یو کال خو مې شو ماته لګي چې په نږدې موده کې ماته نه لګي چې دوی بیا په بل کالج کې داخله واخلي اوس خبره دا ده چې حکومت خو څومره زموږ معلومات دي یا څومره د چارواکو سره زموږ خبره کوي داسې الته انتظام اس انتظام نه دا شوه چې الته به خلک لاړ شي د ځوانان چې کم بې تعلیمه شوي دي د هغې به بیا تعلیم داسې زر جاري شي
دول زیاتوي په شمالي وزیرستان کې که زده کوونکي د یوې سیمې دي نو استادان یې د بلې سیمې دي نو د په خبره تر څو چې ټول کډوال خپل کورونو ته نوي ستانه شوي نو تر هغو په سکولونو کې تعلیمي عمل نشي شروع کېدی خو حکومت لا هم د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسۍ حتمی نیټه نه ده ښودلې
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,375 15,075 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مایک ترته د باختر سوریا د بی کلټوري پروګرام لرو ځینې ریپورتونه لرو خو اوس لسمه بجې سوي دي اسرار علي مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دی چې د ګوند شریک مشر آصف علي زرداري د هیواد په فوځي ادارې او د دې پر مشر جنرال راحیل شریف نه بلکې په هغو پخوانیو فوځي جنرالانو نیوکه کړې دي چې په ملک کې یې بدترینه مارشله لګولې وه. دا خبره د یاد ګوند سینیټر شیر رحمان پرون وروستو له هغو کړې چې زرداري د سه شنبې په ورځ په خپله وینا کې پر فوځي مشرتابه انتخاب کړی و. په خبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشن او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلی. پرون د خبر پختونخوا په چارسدې صوابي او نورو یوش ملسمو کې ځایي خلکو مشال لوته ویلي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې شلو ګنټو پورې بجلی نه وي. همداراز په دې سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی. د امریکا د اوریګان خار یو پخوانی مامور چې یو اترګر ته یې پیسې ورکړې وې د وو کالو کې سزا ورته ورول شوې. ریاض خان د فروری په میاشت کې اعتراف کړی وو چې له هغه اترګر سره یې مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې د پاکستان په لاو خار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی وو. په دې حمله کې 13 کسان وژل شوي او په لسګونو ژوبل شوي وو. د ننګرهار والی وایي د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د ننګرهار نوی والی سلیم خان پرون له مشالو سره په مرکه کې تایید کړ چې یو شمېر خلک له هغو سیمو چې وسلوال نښتې پکې کوي خاورونو ته کډه شوي دي، خو دا زیاته کړه چې دا ستونزه اوس حل شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالو ترګر ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د مناسبو وزارت تیره ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې نه د ایران د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم له امریکا او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځي ختیځ کې بدله کړه او نن د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي.
اسرار الله مومند خبرونو لنډیز وړاندې کړ دا چې د پاکستان مطبوعاتو څلې کلی سراج زهیر ته وغوښتو.
نن جنگ ورځ پانه خپل ادریه کې وای د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو د ترخګری د خاتمې لپاره په ګډ سره د شل نکاتي قومي اکشن پلان منځوري ورکړې و او هم د قومي اکشن پلان تر لاندې په فاټا کې عملیات روان دي او لدی سربیره د ملک د مختلفو برخو نه خطرناک مجرمان هم نیولې شوې دي. د ادارې په وینا د غرنګ کراچي کې روان د رینجرو اپریشن هم د دې قومي تګلارې برخه ده چې پکې یو شمېر ټارګټ کلران او کلنګ اغستون کې نیول شوې دي او دوران ځینې داسې خلک ام ونیول شو چې د سیاسي ګوندونو سره تړون خودلې دي، کوم چې اکثره وخت سیاسي ګوندونو مشرانو رد کړي او یې ویلي دي چې د دوی کارکونان به د سوجي نیول کیږي. دریا اخر کې لیکي چې په داسې صورتحال کې چې اولس حکومت او سیاسي ګوندونو په دې ملک کې امن غواړي او بل طرف ته پوز هم د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دي، نو پکار دي چې سیاسي ګوندونه او حکومت په شریکه د دې مسلې حل راوباسي او سیاستوال قانون نافذ ان کی ادارے دا امنیت په خاطر خپل کارتا پریک دی. بل پلو د پیخور نخ پریدون کې مشرک ورس پانه خپل ادارے کې د بجلی په صورتحال لیک کړي دي او وی چې یو پلو وزیر اعظم نواز شریف ټوله متعلقه ادارو ته د روز جماعتي پېشمنی او تراو په وخت لوډ شیډنګ نه کولو او عام صورتحال کې د کم نه کم لوډ شیډنګ هدایت کړي دي. دارنګ د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف هم وای چې ملک د بجلی پیداوار د 1400 میگاواټو نه زیات دی او ورسره شیډنګ کې واضحه کمی راغلی دی. ادارې مخکې لیکي چې د ذکر شوو داوو باوجود په اوله او دویم روزه ټول خیبر پښتونخوا کې ناڅاپه لوډ شیډنګ سی واشو او هغه ځایونو کې هم بجلی ورک کړی شو چرته چې ټول خلک بلونه ورکوي او دې سره اولس په احتجاج لاس پورې کړو. ادارې اخر کې وایي چې اخر څه وجه چې پیسکو د حکومت او وزیر اعظم په هدایتو عمل نه کوي او داسې اقدامات سره چې کله اولس په احتجاج لاس پورې کړي نو د سرکاري او غیر سرکاري املاک د نقصان سره پخپل دواب ده او پیسکو تنصیباتو ته هم زیان رسی. پکار دی چې د بجلی تقسیم کار اداره پیسکو ټول صورتحال دولس پوړاندې کیږي او که د خپل خوا ناروا لوډ شیډنګ کوي نو وزیر اعلی د دې خبري نوټس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان رینجرز وخت یو سیاسي ګوند مشر ډاکټر عمران فاروق د قتل په تړاو دوه کسان نیولې دي. ورځپاڼه د سرچینو په حواله لیکي چې دا یو سیاسي وژنه وه او په دې کې مهم پرمختګ کېدای سي. بلخوا په افغانستان کې د ایران سفیر هغه رپورټونه رد کړي چې ایران په افغانستان کې وسلوال طالبان سره مالي او فوجي مرستې کوي. د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات په لګول ایاز واورو.
له برطانیې خبریدونکو ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې په لندن کې د وژل شوي پاکستانی سیاستوال ډاکټر عمران فاروق قتل سره تړاو لرونکي دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. ډاکټر عمران فاروق شاوخوا 15 کاله وړاندې په لندن کې وژل شوی وو. د ډاکټر فاروق وژنې په اړه ګنګوسي کې دي چې دا سیاسي قتل وو. ورځپاڼې لیکي چې سکاټلند یارډ پولیسو 9 کلن محسن علي سید او 14 کلن محمد کاشف خان کامران نمونه د قتل په مشکوکو کسانو فهرست کې اچولي وو. ورسمانه زیاتوي چې د پاکستان رینجر ځواک تیر زیارت په ورځ محسن علي سره د یو بل ملګري خالد شمیم په پاک افغان پوله نیولې دي. ورسمانه د سرچینو په حواله لیکي چې کاشف له مخکې نه د پاکستان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. دغه کسان به عدالت ته وړاندې کیږي او کیدی شي چې برتانیا ته د لیګلو ګام سره مخ شي. ورسمانه لیکي چې د رینجر ځواک ویان خان ځواسي ویلي دي چې نیول شوي کسان به د پلټنو فدرالي ادارې FIA ته سپاري. دغه په وینا د ککړو کسانو تعلق د کراچۍ یو سیاسي ګوند سره دی. ورسپانه د پاکستان د کورونا چارو وزارت سرچینو په حواله لیکي چې نیول شوی محسن علي د ډاکټر عمران فاروق په قتل کې ککړ دی او د ډاکټر عمران کیس کې مهم پرمختګ کیدی شي. بلخوا متحده قومي مومنت د نیول شوو کسانو سره لا تعلقي ښکاره کړی ده. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا بهرامي سرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نوموړی وایي چې ایران په افغانستان کې اسلامي دولت ته ماتې ورکولو لپاره طالبانو ته نه خو وسلې ورکوي او نه هم پیسې. محمد رضا دا خبرې د وال سټریټ جرنل د هغه رپورټ په جواب کې کولې چې پکې ویل شوی د ایران پاسداران انقلاب ځواکونه له افغان طالبانو سره مالی او فوزي مرستې کوي. ورسپانې سره په مرکه کې ایرانی سفیر ویل چې دوی کله هم د طالبانو مرسته نه ده کړې او نه هم د ترهګرو او سختدریزو ډلو ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي چې افغان او لویدیز چارواکي وای ایران په خاموشۍ سره د طالبانو مرستې کوي چې په کابل کې پر حکومت فشار راوړي. چارواکي دا هم وایي چې تهران دا خبره په پام کې نیولې چې طالبان سیاسي قوت دي او کېدی شي چې په واقع بیا راشي. ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا په حواله زیاتوي چې دا د ایران پالیسی نه ده چې د یوې ترهګري ډلې مرسته وکړي. دا زیاته کړه چې باید دا خبره هیره نه کړل شي چې ترهګري ده او سختدریزي ده، نو دا دواړه یو شان خطرونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ریپورت کې د 2014 کال په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې د ترهګرو حملو په دې حملو کې د وژل شو انسانانو په اړه ویرونکې شمېرې خبرې کړې دي. په دې ریپورت کې هم دا راز هغه سیمې چې د حملې پکې سوي دي او هغه ډلې چې د حملې کړې دي یادې سوي دي چې تفصیل یې له احمد تکل اورو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوی. دا ارقام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل روستي راپور کې خبره کړي. په دې کلنی راپور کې راغلي دي چې افراطي ډلو په عراق، افغانستان او نایجیریا کې خپل حملو ته زور ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې د 2014 کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 1500 تروریستي حملې شوی. په راپور کې راغلي چې د دې حملو زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې تر سره کړې دي. د حمله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د نړۍ په 15 هیوادونو کې شوې دي، خو تر ټولو زیات تلفات په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او لویدیز افریقا کې اړولې. د 2014 کال په سلو کې نږدې 80 حمله په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، هند او نایجیریا کې تر سره شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې ل تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیموونکې تینا کایدینوف د دې راپور په اړه وایي:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership, weak or failed
د القاعده شبکې مشرانو ته ل سختو زیانونو او وختو سره سره د سمي حکومت ولې کمزورتیا او پاتې راتلل، له هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پر رامنځته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور لمخې همدارس د 2013 او 2014 کلونو په ترڅ کې د انسان تښتونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې 3 چنده زیاتې شوې. د امریکا حکومت د انسان تښتونو په اکثرو دې پیښو داعش ډله، القاعده شبکه او جبهه النصره ګرامه بللې ده، خو په لویدیځ افریقا کې د تشدد په پیښو او انسان تښتونو د بوکو حرام افراطي ډلې وسلوال تورن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کول او د بهرنیو جنګیالیو استخدام به ساری بلل شوي دي. په راپور کې په مصر، لیبیا او نایجیریا کې د هغو نویو تروریستي ډلو د جوړېدو یادونه هم شوې چې ځان له اسلامي دولت ډلې سره تړلې بولي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې اوس د دې افراطي ډلو د ځپلو په مقصد د نړیوالو هڅو د اغیزو نښې نښانې هم تر سترګو کیږي.
دو احمد تکل د افغانستان ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر د یو نوي بیان له مخې د انتخاباتو تر وخته غزول شوی. د ولسی جرګې د مشرانو جرګې د غړو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو له انتقادونو سره سره د جرګې د کار دوام له قانون سره سمبللی خو د حقوقي چارو کارکوان د نظر ردوي. ولسمشر په یو فرمان کې چې تېر ماښام خپور شو ویل دي چې دا پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې د درې ګونو قواوو د فعالیت د دوام په خاطر کړی دی. احمد تکل ته به یو ځل بیا غوښتو.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګولي یو ډیر شمه نیټه ده د اساسي قانون لمخې رسمن ختمه ده، خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوریت ریاست پر رسمي وپانه خپور شوې لی چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وايي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر را روانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بېلابېل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمېر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پیل تر وخته د وسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده.
درې اتیا ماده کې اول د سرطان اصل نه ده، هغه کې انتخابات اصل ده. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته د خلکو رای او انتخابات ورکوي. څه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسی. تر هغه وخته پورې انتخابات دایر نشي، نوی استازی را نشي، همدغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیای ماده له دې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. ښاغلی هوډمن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسی جرګه چې د کار موده پای ته رسېدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي، ځکه په دې ماده کې نه یوازې داسې د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې، همدا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د دریاتیای ماده د دې دوه بیلابیلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر و پوښت. د دې کمیسیون غړي پوهنمل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخر ورځ د کار د ولسی جرګې ده. دوم باندې چې وای بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این دوره ده منسوخه کی. بناهند حقوقی لارینه غیر قانونی ده، منتها افغانستان خاص شرایط جدید ده غیر ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوبه مختلاش.
خاغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د په وینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د خبري د دې غړي خبري برخه پای ته ورسېدله. اوسم لښمن سره سم درته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام تاسو ته هر اونۍ بازومت عابد په دغه ورځ او هم په دې وخت باندې وړاندې کوي. راځي چې وخت واښتو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د کرخي ونیزي د دویمې کلیزې د جشن په اړه ریپورت ولرو. بیا به له شاعر او لیکوال غازی سیال سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د ملالی یوسفزی په اړه ویل شوی نظم هم په ګډه سره واورو. ریپورت ترازو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ستونزو د رابرسېره کولو، سیاسي وضعیت او اداري فساد په اړه په تیرو دوو کلونو کې د کرخې په نوم ونیزي جریدې لیکنې خپرې کړې وې چې د لوستونکو پام یې وراړولی و. په همدې مناسبت د کرخې ادارې یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په راپورټ کې درکوو. د کرخې په نوم ونیزه چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په مسلسله توګه له ننګرهار څخه خپریږي د لوستونکو پام یې وراړولی. تېره اونۍ یې چلوونکو د دویمې کلیزې په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې په کونړ او لغمان سربیره پکې له کابل، پکتیا او خوست ولایتونو څخه هم یو شمېر فرهنګیانو ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو په خپلو خبرو کې یاده ونیزه ښه وارزوله او له چلوونکو یې وغوښتل چې خپرېدو ته یې دوام ورکړي. د کرخې ونیزې د امتیاز خاوند استاد لال پاچا ازمون د یادې ونیزې چلول د وخت ضرورت وګاڼه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
تاسو ګورئ نن سبا دغه الکترونیکي یا برېښنایزه مطبوعات چې دي ډېره وده کړې ده. خو زموږ چاپي مطبوعات چې اصل مطبوعات یې اساسي برخه ده هغه له پامه غورځول شوي. نو د چاپي مطبوعاتو اړتیا هم وه، ځکه چې یو سند په توګه باید دغه نننیو حالاتو تصویر سبانیو ته پاتې شي. نو اړینه مو بلله چې دغسې اونیزه رامنځته کړې. د ښه مرغه د دغې اونیزې نن دغه د دوه کلن جشن و په تېلې موده چې همداسې دوام ورکړو، خو لا تر اوسه پورې په دې بریالي شوي نه یو چې دغه اونیزه په ورځپاڼه باندې بدله کړو.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد اجازت الله اختیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: کرخه ونیزه ځکه خوښوي چې د فساد په ضد مستندې لیکنې خپروي.
کرخه په داسې وخت کې په مشرقي کې رامنځته شوه چې متاسفانه بل کوم داسې فعال مسلسله توګه باندې چاپېدونکی اخبار نه و. یوه لاسته راوړنه یې دا ده چې دا مسلسله توګه باندې دوه کاله چاپ شوله. دویم، کرخه کې هر اړخیز مطالب ځای شوي دي. ډېره برخه چې د کرخې لوستونکي ترې خوشحاله دي، په ځانګړي ډول زه، هغه د فساد په رابطه د اسنادو او مستندو لیکنو خپرول دي او یا د انتقادي لیکنو خپرول دي چې د دغې ناحیې نه دوی په حکومت او په چارواکو باندې هغه خپل فشار او نفوذ وساته او غوی اړ کړل چې د اصلاحات په لور باندې ګام واخلي.
ځوان لیکوال او شاعر رحمت الله زیرمل بیا وایي چې کرخه یې ځکه د خوښي ونیزه ده چې معیاري او انتقادي لیکنې خپروي.
کرخه زما د پاره که د لوستونکي په توګه یې وایم زما یو د خوښي اخبار دی. هغه په دې خاطر چې لیکنې معیاري دي، انتقادي دي، خو داسې انتقادي چې غواړي د ولس ستونزې تر چارواکو ورسوي او هغې ته ځینې وخت آن د حل لارې هم په ګوته کوي.
دغې غونډې ته له خوست ولایت نه هم یو شمېر فرهنګیان راغلي ول. لیکوال او خبریال الیاس وحدت چې کرخه ونیزه ورته په برېښنالیک رسیږي مشال راډیو سره په خبرو کې وایي چې کله هم کرخه لولي ځان په ننګرهار کې ویني.
کرخه که څه هم ماته په چپي بڼه نه رسېږي، خو د ایمیل د لارې ماته رسېږي. زه یې لولم او مینه مې د ورسره، ځکه چې معیاري اونیزه ده. کله هم چې ما لوستې ده نو داسې مې احساس کړی دی چې زه په ننګرهار کې موجود یم، په ننګرهار کې شته ستونزې مې لیدلې دي او د هغې دپاره مې حل لارې په خپله وړاندې کړي دي. په همدې مینه د کرخې کلیزې ته راغلی یم او هیله مې دا ده چې وړاندیز مې هم همدا دی چې کرخه د یوازې په ننګرهار پورې محدود نه پاتې کېږي، دا دې ملي شي، د ټول هېواد نه دې استازي ولري او د ټول هېواد ستونزې دې راواخلي او ټول هېواد ته دې یا په چپي بڼه او یا د ایمیل له لارې ولېږل شي.
لغونډي ورسته یو آزاد مشاعره هم وشو چې په لزګونو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل چې د سراجی په خواږه ترنم کې مو د هغه د غزل یوې برخې ته را بولم.
سر پرې کوو مټې پرې کوو خپلې نه پرېږدو د تورې او ډګر سړی خدای پښتون نه لري د سر سړی زام کی زموک ہر سڑے خدایا پختون لگی دسار سڑے.
اول مشاعری ورست زوان سندرغاړي سید الله په خپل خوګو سندرو دغه شاعرانه بندر تر نیم شپې پورې وغزاوه. باختر ستوری گرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مو اوریدلی وی چې شاعر او لیکوال غازی سیال په خپل اویا کلن ادبی سفر کې یو شمیر ناولونه لنډې کیسې او د شعرونو مجموعه خپرې کړې او دا چار لا هم دوام لري. دا چې ښاغلی سیال په ادبی ډګر کې اوس مهال په څه مصروف دی د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې نواورو.
اوس یو کتاب چاپ شوی دی په فوک سندرو. په فوک سندرې هغه سندرې دي چې فوک ته تللی دي او د شعر پته نه لګي. هغه سندرې مې راغونډې کړې دي او دا مې پکې خیالي دي چې دا سندره فوک نه ده، دا چا لیکلې ده بل په موسیقۍ باندې باس شوی دی. غټ کتاب دی قریبا درې نیم سوه صفحه او بل یو کتاب یې لیکلی دی انسان او موسیقي چې انسان کله پیدا شو چغه والا په چغه کې موسیقي وه سرونه و پکې گاندار سروپ گئے دیو تو نور سرون بیا چکل مرشی بیا ہم سان دے ابران دے یعنی انسان چکل پیدا شوی دی بلکہ ما دا سب تکڑی دا چا انسان خفلا دے موسیقی یو آلہ ہم دا
د عمر ډیر کار تاسو خو ویلی چې د پښتونخوا حکومت تاسو ته اعزاز درکړی دی ولس څه درکړی ول
دا سرکار په اعزاز باندې پرایډ اف پرفارمنس یې نه صدرت ایوارډ مته راکړی شوی دی د هوشه کارکردګي چې ماته په هغه ایوارډ نه دا د عوامو ایوارډ چې کومه زما د فن زما د شاعري پذیرایي کړې ده کنه ماته په دې نه د ولس دغه مینه دا زما دپاره ډېره د فخر بایسه ده په دې زه ډېر خوشحاله یم.
سیل صاحب یو وروستۍ پوښتنه ده چې په دغه عمره اوږدو کلونو کې ستاسې شاعري مشهورو سندرغاړو ویلې ده تر خیل محمد استاذ پورې ته چې کله دغه د سندرغاړو د خولې نه خپل شعرونه اوري څه احساس کوي؟
ډېر خوند راکوي او زه ډېر په باندې خوشحالېږم. زه څه چې زمان ما سې چې چېرته زما سندره اوري کنه بیا وایي چې بابا نن خو ستا سندره وویله بابا بیا هغه ماته راځي دومره په خوشحالېږي او زه خپله چې زما خپل شی ده دا خو یو قسم اولاد دی کنه ځکه زما سندره ماته ډېر خوند راکوي چې زه یې اورم.
او مونږ ته بیا ستا سندرې ستا په غږ کې خوند راکوي چې کله زه تاسو غونډو کې ګورم نو تاسې په ډېر خواږه او زړه ته پریوتونکي غږ باندې ترنم کوي. نو که اوس د مشال راډیو اورېدونکو ته همدغسې د زړه د تله یو ترنم وکوي خوښه مو ده صاحب؟
زما دا سندره چې ډېره پخوا بلکې فوک درجه ته رسېدلې ده د کشور سلطان په آواز کې ده چې نن سبا انجم خان وایي خو زما هغه آخري کړی چې ده آیا ورنکټ کړی ده شاید چا بل شعر ورته یخ کړی یا دې دا څنګه هغه پکې کړی هوا ته ډېر درد پر راځي زه هغه سندره تا ته اوس وایم.
مهرباني صاحب.
د غره لمنه کې شپن کې شپلې غږوا زما ساده ساده لالیا شپلې غږوا ستا د شپلې اواز چې راشي خپل خپل ځان را نه خطا شي ستا د شپلې اواز چې راشي خپل خپل ځان را نه خطا شي د دنګ غرونو سیل لالیا شپلې غږوا زما سد سد لالیاش پلی غگوا دغر لمن کشپن کیاش پلی غگوا زما سد سد لالیاش پلی غگوا ستاپش پلی کد جون ساز دے ستاپش پلی کد جون راز دے زما د مین لیوانیاش پلی غگوا زما سد سد لالیاش پلی غگوا ڈیرا دن تلے والا یما سبیل تکلا خوشحال یما ددن گور نو سیلانیاش پلے گوا زما سد سد لالیاش پلے گوا
ڈیرا مننا سیل سیل د باختر ستوری گرانو مینوالو ملالی یوسفزئی چې د ماشومانو د تعلیم د پرمختګ علمبردار ده او تیر کال یې د نورو نړیوالو ویاړونو ترڅنګ د سولې نړیواله جایزه هم وګټله او د نړیوالو ترڅنګ د پښتنو پام هم ځان ته ورواړو چې ګڼ شمیر لیکنې او شعرونه هم ورته وویل شول. له همدغسې شاعرانو څخه یو هم دلګیر داوړ دی چې سواتی ملالی ته یې نظم ویلی دی. راځي چې په ګډه یې واورو.
د سوات ملالی په ورونو سترګې پټې نه کړې، د سوات ملالی په ظلمونو سترګې پټې نه کړې، د سوات ملالی د قلم رڼا غوښتلې تل ده، د سوات ملالی د قلم رڼا غوښتلې ده تل، د سوات ملالی د ژوندون ښکلا غوښتلې ده تل. دی د وطن په ورانولو بغاوت کړی دی، دی د مکتب په سوازولو بغاوت کړی دی، د دې فطرت د انسانیت د محبت نه دی ډک، د دې فطرت د یو عظمت د محبت نه دی ډک. دې په وطن کې زندگی د خپلواکۍ غوښتې ده، دې په وطن کې بادشاہی د خپلواکۍ غوښتې ده. لکه زمونږ نن بیلل شونډې پاتې نشوا، لکه زمونږ نن ګنډل شونډې پاتې نشوا، لکه زمونږ تصور نه زهرو ډک نه لري، لکه زمونږ خپل نظر نه زهرو ډک نه لري. دک ماسوما خو ټپے دمالال کڑے، دک ماسوما خو کسے دمالال کڑے. زمون سکون رٹولوی ملال اصل ہندی، زمون جنون رٹولوی ملال اصل ہندی. ملال چیرے دریوال لہداوت ندا، ملال چیرے دا سماج لہداوت ندا. ملال داسی چزڑے پا وطن سوزی کی، ملال داسی چزڑے پا گلشن سوزی کی. ملال ندا چی خموش زندگی تیروی، ملال ندا چی بے ہوش زندگی تیروی. ملال ندا چی ورنکار تا ورنکار ونوائی، ملال ندا چی خونکار تا خونکار ونوائی. ملال ندا چی ستم تگوت نشینی وائی، ملال ندا چی ترتم تگوت نشینی وائی. ملال ندا چی نڑی تا اظہار نشی کوائی، ملال ندا چی نڑی تا گفتار نشی کوائی. دی دا زپلو درو خونو نارے دیر وکڑے، دا مون پسی اخپل نموستا چی کنزلی کوو، منگڑندی اخپل نموستا چی کنزلی کوو. دے د ماضی د مستقبل د مخ تصویر خود لے، دے د پختون د هر قاتل د مخ تصویر خود لے. دے د جہان د پر خپل سر پتالی خدے، دے د افغان د پر خپل سر پتالی خدے. د سوات ملال ربیدار پختنے پیغلے کڑے، د سوات ملال ننو خیار پختنے پیغلے کڑے.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا. تر بل خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
سولے پرلو
ولی ظلم تیجی ولی زیادے تیجی
مستقبل خورا
امن غارم
یو ناسا بدرازو شو پا بس داغا مڑی مراده وستمال تا دوم را پراتری چی
هر اطرح گره بدرنگ زکره چی داغا مین لجون دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم دی ختمی گی
مگا فیندی و میندی نور نگواری چی نور دو بگنا زامن و کتابتون تاید کینی دول تخپل پلا و غاری چی نور ور بند کی
دا دو سولی آواز دی
ور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دی خبر دی چی داغا ور سنگ مر چی
دا خپل منزه و شخدو دا حل سولیز چاره او دا خپل حقونو لپاره دا عدم تشدد لاری چ
څه دي
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.